2023 کال د مې یو د شمنته ده د دشت خو خبرون ته خراب لاست په دې خبرونه کې دوه مهم ریپورتونه عمر کې خبرو زه وحید فیضیم
سلام سحر عظیمی هستم در برنامه این هفته در رابطه با روی کرده جدید روسیه در منطقه خصوصا در رابطه با موضوع این کشور با طالبان و همچنین رقابت های جهانی کرکت که در جریان هم هست با مهمانان برنامه بحث خواهیم کرد اما نخست چند خبر هیئت منصفه محکمه نیویورک دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را روز پنجشنبه 30 می با تلاش غیر قانونی برای نفوذ در نتایج انتخابات سال 2016 محکوم کرد و او را در تمامی 34 فقره اتهام جنایی مقصر شناخت. بر اساس گزارش های CNN و فرانس پرس دونالد ترامپ پس از آن که از محکمه خارج شد گفت که هیچ کار نادرستی انجام نداده و یک مرد بی‌گناه است. ترامپ جریان محاکمه را تقلبی و شرم‌آور خواند. مایک جانسن رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه با نشر اعلامی تصمیم هیئت منصفه را شرم‌آور خوانده است اما ایان سامز سخنگوی دفتر مشاور قصر سفید پس از تصمیم هیئت منصفه گفت که به حاکمیت قانون احترام می‌گذارد و واکنش دیگری در مورد ندارد.
اسرائیلی ځواکونه نن د جمعې په ورځ د غزې په ترانګه کې پر ګڼو هدفونو بریدونه کړې او عیني شاهدانو د رفح ښار په شاوخوا کې د هوایي بریدونو راپور ورکړی دی. د مصر سره پر پوله د رفح ګڼ میشتې ښار په غزه کې د نږدې اته میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو وروستی تمرکز دی. په رفح ښار کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه د نړیوال اعتراضونو سره سره اسرائیل د مې په لومړیو کې پر دغه ښار پوځي یرغل پیل کړ. د اسرائیل هوایي برید د دې اونۍ پیل کې چې لکبل په رفح کې د بیزای شو فلسطینیانو یو کمپ اور واخیست او په لزګونو کسان پکې وژل شول په نړیواله کچه اعتراضونه پارول دي. د دیر البلاح په یو روغتون او د نصیرات په بیزای شو په کمپ کې طبي سرچینو راپور ورکړی چې د شپې په برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د دوی پوځیانو د رفح په سیمه کې د عملیاتو فلتون ته دوام ورکړی دی او د ښار په مرکز کې وسلې او تونلونه موندلې دي او په برید کې یو اورپکې په نخه او وژل شوی دی.
وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که محمد نبی عمری معاون اول این وزارت با هیئت پاکستانی به رهبری محمد خرم آقا معاون وزیر داخلی پاکستان در ارتباط با حمله به انجینران چینی در منطقه به نام با مزرعه در منطقه بشام ایالت خیبر پختونخوا گفتگو کرده است. این وزارت ناوقت پنجشنبه 30 می با فرستادن اعلامیه بر رسانه ها گفت که این هیئت پاکستانی در بخش امنیتی خواهان کمک حکومت طالبان نیست شده است. محمد نبی عمری معاون اول وزارت داخلی حکومت طالبان یک بار دیگر با هیئت پاکستانی گفته است که آنان به کسی اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند و از دیگران نیز چنین توقع دارد.
د افغان مرمنو یو شمیر اعتراضی غورځنګونو یو ځل بیا د قطر په پلازمېن دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو په دریمې مشورتي غونډه کې طالبان ته د ګډون د بلین سره مخالفت خودلې او د ملګرو ملتونو لخوا پر دغې ډلې د لا زیاتو فشارونو د اچولو غوښتنه کړې ده. د غورځنګونو په جلا جلا اعلامو کې ویلي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو څخه په سیستماتیک ډول سرغړاون ته دوام ورکوي او هغوی ځپي په نړیوالو غونډو کې باید طالبان د حضور د عادی کېدو مخه ونیول شي. ملګرو ملتونو ویلي چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د دغې ټولنې د عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په قربتوب د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو دریمه مشورتي غونډه د جون د میاشتې په 13 او د جولای لومړۍ نیټه جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبان ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
با باور تحلیلگران روسیه با حذف نام طالبان از لیست دهشت افکنی اهداف سیاسی و اقتصادی خود را در آسیای مرکزی دنبال می کند. از طرف دیگر این تصمیم می تواند حکومت طالبان را به رسمیت شناخته شدن نزدیک تر کند. با باور تحلیلگران این تصمیم روسیه همچنان بخشی از رقابت های بزرگ در منطقه است که می تواند به نفع طالبان هم تمام شود. شرح بیشتر در گزارش از فوزیه احسان.
باور تحلیلگران تصمیم روسیه مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست دهشت افغانی توسط روسیه بخشی از بازی‌های بزرگتر قدرت‌ها در منطقه است و روسیه با این تصمیم منافع سیاسی و اقتصادی خود در کشورهای آسیای میانه را دنبال می‌کند.
و ما باور کلی می‌گی هست که روس‌ها به این فکر هستند به جایی که با طالبان در خصومت باشند، فکر میکنم که داشتن یک رابطه نزدیکتر با طالبان میتونه بیشتر برای از کمک بکنه و در قسمت اعمال سیاست های اونها در حوزه کشورهای آسیای میانه میتونه برای اونها مؤثر و مفید باشه.
با باور خسروی، اگر منافع روسیه از طریق طالبان در حوزه آسیای میانه تامین شود، نزدیکی با روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته شدن نزدیکتر میکند و همچنان اگر روسیه تصمیم بگیرد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، متحدین مسکو از این تصمیم پیروی خواهند کرد.
ولی قطعا اگر قرار باشه روس‌ها طالبان را به رسمیت بشناسن، این به گونه یک جانبه از طرف روس‌ها نخواهد بود، بلکه با کل شرکا و همپیمانان خود این کار را به شکل دست جمعی و یک جایی خواهند کرد. یعنی به این معنی که هم ایران، هم روسیه و هم چین از یک طرف و جانب کشورهای حوزه آسیای میانه مثل قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و ترکمنستان و امثال هم این کشورها همه با هم به گونه دست جمعی کار خواهند کرد.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در جریان سفرش به ازبکستان گفت که کشورش تصمیم دارد که نام گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های دهشت افغان روسیه بیرون کند. پس از این اظهارات وزیر خارجه روسیه در این مورد، به روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت: مشکلاتی در افغانستان وجود دارد که غیر قابل انکار است، اما چگونگی تامین روابط با حکومت فعلی در افغانستان سوال دیگری است.
این که چگونه با طالبان روابط برقرار شود سوال دیگر است، اما نیاز است که این روابط به یک شکل ایجاد شود. آنان افغانستان را کنترل می کنند، بر اراضی افغانستان کنترل دارند. آنان امروز در افغانستان در قدرت هستند. ما باید طبق حقیقت حرکت کنیم و روابط را طبق آن ایجاد کنیم.
با باور فرید یونس، تحلیلگر منطقه، روسیه با این تصمیم همچنان منافع اقتصادی خود را در منطقه دنبال می کند که شامل رقابت بر سر منابع سرشار اقتصادی افغانستان نیز می شود.
یک بازی بزرگ دیگه شروع شده به خاطر بازیایی که امریکا و روسیه در منطقه می کنند. و افغانستان یک منطقه حائل است، یک بفر زون است، اما این به مفاد طالب است و مردم افغانستان زیادتر به چالش کشانده میشن.
این تحلیلگر سیاسی افغانستان میگوید امکان دارد بدون در نظر داشت نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان در افغانستان، روسیه اولین کشوری باشد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
د روسیه او طالبان ترمنس پر اړیکو د بحث لپاره سره په خبرونه کې پوښتنه ډیپلوماټ غاوس جانباز ملمده.
جانباز صاحب، خوش آمدید.
سلام بسمو.
وعلیکم السلام جانباز صاحب. تازه مسکو خبردار ورکړی چې واشنگتن په آسیا او اروپا کې د میزایلو ځای پر ځای کول ته دوام ورکړي، دوی به اقدام وکړي. د افغانستان په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستۍ څرګندونې نړۍ لوی قدرتونو ته په ځانګړې توګه امریکا سره په تقابل کې دي کنه؟
بلکل دی تقابل بلکل سرگند دی. منگو تاسو که دی روستوی و چو ورز و کلیدی شاهد است دی شوی دا تقابل از اخبال پیک که آوش که رسید دی غربیه نری مشران یو بلکسی گواخونه که بید چه اوکراین که دای جزو ورکی چه دا روسی خواه را پنکی افتاندن برندن دا ناتو سر منشی هم وقت سرگنده اونی کنده دلی نکته جانسی مونږ دغه تقابل البته فعلا څرګند فزیکي نه دی، لیکن وضعیت لوی کړکېچ خواته روان ده. د اوکراین مسله ده، د حل لارې چارې معلومې نه دي، یو لوی ابهام رامنځته شوی دی او غرب خپل هغه ملاتړ چې د اوکراین هغې ته ټینګار کوي او هغه هدفونه چې لري چې بسیار ورته وایي چې غرب غواړي ما ماته ستراتیژیکه ماته راکړي. نو په دې ترتیب روسیه د خپل خوانه هم غواکونه کوي چې زبا هر هغه وخت هغه عملی وسیږي چې تبلیغات وسیږي هغه ته به ورته ځواب مطلب دلته راځي چې خپل منطقه د افغانستان ته دغه تقابل موږ پر باندې ډول ګورو چې یو بل پړاو ته دا کړی دی هغه په دې معنی چې روسیه اعلان کړی دی چې احتمالا دوی د طالبانو ډله مې منظور دی هغوی د خپل هغه کوم تور لیست څخه چې د روسي سازمانونه پکې دي روسي ستره محکمې شامل کړي دي هغې نه وکړ طبیعتاً چې دا سیاسي وضعیت په افغانستان کې په منطقه کې هغې ته بدلون ورکړي او یو نوی معادله رامنځته
کړي شما از کارشناسان جناب صاحب به این باور هستن که بلاک شرق که شامل روسیه و ایران و چین میشه اگر تصمیم به رسمیت شناختن طالبان را داشته باشن به شکل دست جمعی توافق اعلام میکنن و نظر شما این رویکرد اصلا قابل پیش بینی است با وضعیتی که ما شاهدش هستیم؟
خب ما از این سبب دیدیم یا سیر پیش از مقاله را شکل بدم و انی موضوع را ما هم گفتم که به این و وقتی که آقای پوتین آمد به تاشکند و دمه کنفرانس مطبوعاتی نهایی خود گفت که ما هر اقدامی را که در رابطه با افغانستان و استقامت طالبا برمیداریم این ما امرای شریفای نزدیک خود و کشورهای همسایه خود هماهنگ است. ایتو دیده میشه که روسیه میخواید در رأس این تعامل، در رأس این معادله، در رأس این هماهنگ ساختن قرار. از یک طرف ظرفیت اقتصادی نظامی امنیتی روسیه بیشتر است نسبت به چین، نسبت به ایران که البته ایران امروز دیده شدنش مسائل مربوط به افغانستان در روابط با افغانستان منظور تحت طالبان است، تحت حکومت طالبان بیشتر است، لیکن آجندای عمومی و مسائل تکتیکی تقریبا یا به طور هماهنگ یافته یا پیش می رود. چی ایران است، چی چین است و چی فدراسیون روسیه است، هر دو سیر تعامل از یا با طالبان از روز اول که طالبان به قدرت آمدن یا به قدرت رسانده شدن تفاوت نکرده. همه کشورها سفارت های خود در کابل نگاه کرد، سفارت های افغانستان به اختیار از یا قرار دادن و رفته رفته روابط خود رنگ و بوی بیشتر دادن، روابط اقتصادی، روابط اجتماعی، روابط استخباراتی، روابط امنیتی را با گروه حاکم طالب در افغانستان همه جانبه تر ساختن. بدون شک که آله که در تقابل کلان قرار میگیرن استقامت جنوب رای سر پلان است و طرف بحر هند بندرها ای و در بین ایران و افغانستان افتاده طبیعتاً که وقتی که راهای شمال و غرب مسدود میشه این را ارزش بسیار کلان استراتژیکی چه از نظر ترانسپورتی چه از نظر ترانزیت پیدا میکنه چه همه مسائل امنیتی سیاسی.
بله جناب صاحب، در رپورتونو په اساس د جمهوری نظام پر مهال طالبان ته ډیر اکمالات د روسیې لخوا تمویلیدل، خو طالبانو در دوهی تړون په اساس چې بل لور ته متحده ایالاتو واک ترلاسه کړ، پښتنه دا و چې څه فکر کوي طالبان د شرق او غرب دوه لوی قدرتونو په منځ کې کوم خواته ډیر مایل دي؟
ها فایز ته ټول خبر د طالبان هر هغه قوت چې د تغییر پیسې ورکړي معلومه باشه چې آیا در منطقه هیوادونه روسیه، چین، ایران و جنور هیوادونه آقا هفتواره یا هر اونی چه دید پا کسوله که نقل پیسی را میگی آیا دا هیوادونه با هم درسی و اقتصادی مالی بار خوشاکی او دوتا با داوری که کنا آتر دلتا بلی نوری لوگی چی روانی آر ترتیب زده سفکر کام چه در طالبان و سرمشریزه اما فوقانی رهبری د سیاست کولو جوګه نه دي او دوی هغه اجندای مفکوري چې ورته ورکړل شوي البته ظاهر انده چې کاري شو دی په کوم سیاسي لوبه کې زه فکر نه کوم دوی په ځاګه چلند کې په ځاګه تعاملاتو کې چې ډېر ګډ وډي کوي منطقي سره او پرا منطقي سره دوی ناکامي او متاسفانه چې دوی ناکامي نن سبا زما د وطن نه کوي دغه چې دوی ونه شو کولای چې په وطن کې مشروع مسئول ملی حکومت را مست دیتا دری کالا وقتی دارو دا کاریونه اوست دقیقه دواده لوبی پا دوی دیگی اما در افغانستان دپاره دستی فایلی نمید.
بله آقای جان، باز شما اشاره کردین به اینکه به گفته شما اگر طرفی به طالبان بیشتر منفعتش برسه، طالبان طرف امو سمت میرن. مسکو روز گذشته گفته که ایجاد یک حکومت هم شمول توسط طالبان هنوز هم پیش شرط روسیه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان هست. این درخواست ایالات متحده هم هست. با موضوعی که شما اشاره کردین، اگر این موضوع طالبان در نظر بگیرن، خب مسلما منفعت بیشتری هم کسب میکنن. چقدر فکر میکنین این بار طالبان در آستانه نشست دوحه در این مورد تمکین خواهد کردن؟
در این مورد خانم عزیزی هیچ تمکین نمی‌کنه. هیچ مطمئن نیست. و تمام بازی‌هایی را که طالب برای آن داشته فقط و فقط برای تقویه موجودگی موجود خودشان. یا بسیار خوشنود هستند که آل یک کشور مقتدر یارا از فهرست سازمان های تروریستی خارج شد. لیکن یا سر از این بسنده نمی یا می فهمن که این امروز همین لحظه متاسفم و تعلم میگم بدیل ملموس بدیل انتباقی احتمالا در کابل و افغانستان نداشته باشه، لیکن وقت گذرا هست و وقت تغییر است. با این ترتیب یا محاسبشان بالاتر از این است از لیست سیاه کشور است، یا محاسبشان این است و ما این می فهمم من هست یک کارشناس مسائل بین ملی که در هر جایی قیامی در هر ملاقاتی که اثر میزنن میگن ما را برسمیت کشون ما را برسمیت کشون من هست دولت مورد یا هر چی بیشتر امتزاعت تقاضا خاطرن و این دیگر تمکین بکنن به رعایت حقوق بشر، حقوق اسلامی، حقوق بشر، حقوق جوانا، حقوق زنا. مثل از این باور ندارم. البته کارهای آرایشی، اقدامات آرایشی خواهد کردن یعنی دوهی سیام که هنوز معلوم نیست که به چی فرمات و چی آجندای دایر خواهد شد، یا احتمالا حتی که یک تعداد از فعالین مدنی زنها و جوانا و غیره ملاقات کنند، ولی نتیجه باز هم ضرب صفر کنند. چرا که کارهای بنیادی در پرتو یک قانونی که در افغانستان نافذ شده میدان است بگیره، نه به طور پراگنده و سواری یا امرای یک دیپلومات یک چیز میگن، باز امرای دیگر دیپلومات یک چیز میگن. کشورها برای ما تعیین تکلیف نمیتونن. این حکومت مشروع است که در افغانستان باید حاکم شود. او بیا قانون نافذ کنه در پرتو از او.
بله او به احساس خبر می قطع کلا په داسه وخت چې طالبانو په دریض کې مدون ناراضی تاسو ورته اشاره وکړه او نړۍ طالبان سره په شکل باندې تعامل کوي، دا وضعیت به تر کله پورې دوام ولري او که دوام پیدا کوي نو تاثیرات او اغیز به په اوږد مهال کې په افغانستان څه وي؟
اوږد مهال کې ډیر منفی. مهمه دا ده چې افغانان په شمول د دغه طالبانو په هوش راځي او انسجام ته راځي. یو مشروع مسؤول او ملی حکومت، نه فرادی، نه اسهامی، بلکه ملی مشروع او مسئول حکومت در حالتی که متخصصین رسیدی، حالت قانون رشی حاکم شید، حالت من مشروع به خلق و در طریق یا تاخشو نظام پیدا کنید و تشو روز مشر اول رو در قرنو سیدی فمون بنده لکه اوز شروانی بی مختلف آجندای دیگه وقت، داغیه وقت، دیتا بگورو شید، دیتا ویلی، بلتا بگورو شید، دیتا ویلی دنه په کور کې کوم ځای څنګه را منځته نه کو نو موږ همیشه یو چا په وابسته اوسی وو، یو چا په نظر، یو چا په پیسو، یو چا په صلاح دې ته په وابستګی لرو. او خپل به کوم کار اگر کوم لیوالتیا او توان نه لرو.
بله جان باز صاحب، ما در آستانه نشست دوحه قرار داریم، شما اشاره کردین به این موضوع. درست یک ماه بعد سازمان ملل متحد در قطر نشست را میزبانی میکنه. نتیجه نشست اگر به صورت خلاصه پیش بینی شما را در این رابطه بشنویم بفرمایید.
خب ببینیم خانم عزیزی، دو جزء اساسی نشست قریب سوم دوحه تا جای امارات معلوم میشه، یکی تعیین یک نماینده خاص برای افغانستان. در این رابطه اجماع منطقه و فرامنطقه وجود دارد. اگر احیانا امو تکتباری که فردین اغلو نام داره او انتصاب شود، صلاحیت های از او بسیار خونسا کرد. او در جهت فراهم ساختن یک فرمات که افغانستان بتانه بره به طرف ایجاد یک حکومت ملی فعالیت هایش بسیار به صلاحیت و تقریبا در حالت نشو یعنی پنسا کنند. با این ترتیب تا وقتی که اگه جماع منطقوی و فرامنطقوی وجود نبیاید، فعالیت و صلاحیت این نماینده بسیار رسط پایی کنند. چرا طالبا آل یه رقم تشویق میده. و مسئله دوم تعامل افغانستان با جهان که هر کس او رو به طور پراگنده میبینه، امریکا یا به هر شکل میبینن، میشه به شکل دیگی، منطقه به طور دیگی یا خودشان مستقل، لیکن کدام کاری که مسیر ایجاد بکنم ما در دوهی دوم اسلام نمیدونم.
سپاس فراوان از آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی که به برنامه تشریف آوردن. ممنون.
سلامت.
عصبانی میشه که اعضای فامیل خود علت بکنن یا کارهای بکنن که در جامعه در حالت عادی انسان نمیتونه اون رو انجام بده.
اکثرا دستم در دهن زیاد میزنه، در اون خطر در این سنین اطفال خیلی زیاد مبتلا میشن.
تقریبا دو نسل کتنه پا دینا رو غیبان اختدی چی در قول جمله چخه دوافیت رو پیدن.
سرازیر شدن این سیلاب ها تاثیرات روانی ناشی از این خطرات احتمالی و اونایی که
این برنامه رو شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
در کرکر در 2023 کال شلوریز نریوال جام سبا شامی در جون پلومرین اتاپ متحده ایالاتو و ویست اندیز که پیلیگی چه افغانستان هم په دې لوبه کې ګډون کړی دی. په اړه یې د کرکټ مبصر محمد واصل وصال را سره په سکایپ میلمه دی.
آقای وصال برنامه خوش آمده.
ډېره مننه وصال صاحب، کوشش کوو ستاسو غږ خو موږ وانورې خو چې هیله ده ښه واوسي. زه به خپله پوښتنه مطرح کړم. د نورو کلونو په پرتله دا ځل د کرکټ نړیوال جام څه توپیر لري او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره پکې خاص څه دي؟
ډېره مننه. ما ستاسو د سوال یوه برخه واورېده. یوازې په هر حال ستاسو پوښتنه د نړیوال جام په تړه وه. او نړیوال جام په تاسو پوهیږئ چې د دنیا زیاتره هیوادونه ډېر زیات ورته انتظار باسي، په ځانګړې توګه هغه هیوادونه چې هغوی کرکټ کوي، هغوی د کرکټ نړیواله شورا سره غړیتوب لري. نو له یو اوږدې مرحلې تېرولو وروسته دوی نړیوال جام ته راځي او ګډون کوي، او د دوی کوشش همدا وي چې خپل هیواد او د خپل هیواد بیرغ او هغه ملي نښې او ارزښتونه او هغه لوبې، هغه ټالنټ، استعداد چې دوی لري، هغه دنیا ته وښيي. نو په ټوله کې افغانستان هم د خوښۍ ځای ده چې د شلوریز نړیوال جام برخه ده، او هلته په ویست انډیز او امریکا کې چې کومې سیالۍ کېږي هلته دوی هم شتا او د افغانستان
استازیتوب کوي. نظر شما به سوال صاحب درباره ساختار تیمی که در این جام شرکت کرده چی است؟ یا برای این رقابت ها یک تیم مناسب تشکیل شده یا خیر؟
به یو خبر ده چې اوسنی وخت کې چې افغانستان کې موږ کوم لوبغاړي لرو او کوم استعدادونه یا کوم لوبغاړي چې موږ سره موجود دي، فکر کوم له اوس څخه همدغه لوبډله جوړېدله او تقریبا خلو دلدا د سیسل پسنو کې خنوشو ویل. خو یو څه کمې شته په لوګل کې، مثلا د فاست بالینګ په برخه کې مونږه د ډېر تورونو لپاره کاش کې یو دوا داسې چټک بالران لرل چې 140 پلس بالینګ وای کوله. متاسفانه په دې باندې کار نه دی شوی. صحیح انکان شته، مثلا تاسو وینئ چې فاروقی شته، نوینم شته، فرید ملک هم شته. خو په هر حال کاش یو دوه نور مونږ لرلای چې نسبتا تر دغو بالرانو هغوی ښه وی. او د بیټنګ په برخه کې هم فکر کوم یو دوه عمده یا جنون بیټسمنانو ته په لوبډله کې ضرورت و چې اوس په کمه احساسېږي په دغه نړیوال جام کې. نور په ټوله کې د افغانستان هغه سټرنت چې ده هغه بولینګ ده او آلراونډران دي. مونږ په دغه دوو برخو باندې به ډېر زیات حساب کوو چې زمونږ سپین بالینګ کوو چلیږي او زمونږ آلراونډران پرفارمنس وکړي، نو افغانستان کولی شي چې هره لوبډله ماته.
تقریبا پنځه ټیم سره تیر ځل د کرکټ نړیوال جام کې افغانستان یو شمېر پیاوړو ټیمونو ته ماته ورکړه. په پیرودونکو د جام کې د افغانستان د لوبو په اړه څه وړاندونه کیدای شي؟
ګوري، افغان لوبډله اووم ځل ده چې په شلوریز نړیوال جام کې برخه اخلي. نور نو د تجربو او د زده کړې خبره دلته نه ځایږي. ولس او خلک او موږ او تاسو ټول تمه لرو چې افغانستان باید بریا وي خپلې کړي. افغانستان باید حداقل لغه تیر زل چې ګروپی پړاو کې حذف شوه یا بهر شوه نو لږ تر لږه تر سیمی فائنل پورې لاړ شي او مخته تک باید وکړي. خو وګورو چې په دغه نړیوال جام کې چې کومه لوبډله تللې ده، فکر کوم په دې کې تجربه کار لوبغاړي هم شته، په دې کې بهترین سپینران هم شته، او د ویسټ انډیز کومه وکټي چې دی هغه سپینرانو ته ډېر مساعد هم دي. نو امید شته چې افغانستان دا ځل د نړۍ هغه څلورو غورو ټیمونو کې حساب شي چې سیمی فائنل ته لار پیدا کړي. نو زه هم امیدواره یم او زما وړاندوینه هم همدا ده چې یاره نورو ټیمونو ته په کتو سره او زمونږ د لوبډلې هغه بیلنس او جوړښت په کتو سره ما مخکې هم ویلې چې زمونږ آل راونډران چې دي هغه ډېر ماشاءالله ښه دي او سپین بالینګ زمونږ ښه دی. په ټاپ کې هم ګربز او ابراهیم بای یو څه وکړي، په میډل کې یو څه سټرګل کوو موږ په بیټنګ کې. نو دغو مسایلو ته په کتو سره افغانستان اوس هم تر ډېرو لوبډلو بهترینه لوبډله ده او افغانستان به امیدوار یو چې سیمی فائنل ته کوالیفای وکړي.
رقابت های جام جهانی در کنار وست اندیز در برخی شهرهای ایالات متحده هم برگزار میشه. آقای وصال، نظر شما در خصوص برگزاری این بازی ها در ایالات متحده چی هست؟
بسیار تشکر. شما شاهد هستین که در یه اخیر امریکا هم در بخش کرکت میخواد سرمایه گذاری بکنه و در درخشش کرکت و هم یک سهم داشته باشن و این اگر بسیار خوب است که کشورهای مترقی و کشورهای پیشرفته در بخش کرکت فعال شوند. به این یک اقدام بسیار خوب است که در امریکا کرکت رو به بهبود و رشد است و جام جهانی در اونجا بار اول است که برگزار میشه. بسیار تاثیر خوب سر کرکت در سراسر جهان داشته خواهد بود، چون امریکا یک کشور مترقی است در بخش کرکت و میتونن که خوب باشن و تیم امریکا هم نیز ما در یه آخر میبینیم که خوب بازی میکنن. با بنگلادش که کدام سلسله مسابقات داشتن نتیجه خوب گرفتن و بنگلادش حتی شکست دادن در دو مسابقه و سیریز بردن. دیگه میتونیم بگیم که تاثیراتش مثبت است و یک پس
تاسو کومه کومه مشکل خو بود کې په چاره کې جاج کنه نو په فهمه. بلې وسال سپمکه کسام تاسو د افغانستان ټیم ته اشاره وکړه، خو ما بل پښتنه په مجموع کې د ټول ټیمونو په اړه ده چې کسام ډېر به سنځمنه وي چې وړاندوینه په اړه وشي. خو دا ځل د کرکټ په نړیوال جام کې کوپ لوبډلې د مخ کې تاګ ډېر چانس لري.
فایزي صاحب، د دنیا کرکټ ورځ تر بلې بدلیږي او نن سبا مودرن کرکټ دی، نوې کرکټ دی او په شلوریزو سیالیو کې موږ تاسو وینو چې اته 200 او 200 رنځ کیږي. نو دا وړاندوینه نور هم سختي. نو ټیمونه ټول په تیاری او امادګۍ سره راغلي، په ځانګړې توګه هغه ټیمونه چې نوې دي تقریبا چې نړیوال جام کې لوبیږي، لکه تاسو وینئ چې امریکا خلک یا د نیپال تاسو وګورئ، سکاټلند او نیدرلند ځینې نور ټیمونه چې راغلي دي په دغه نړیوال جام کې لوبیږي، هغوی به هم ډېر ښه پرفارمنس وکړي. خو هغه د دنیا هغه ټاپ ټیمونه چې دي، هغوی همیشه د خپلو تجربو نه او خپلو غښو لوبغاړو نه په وخت سره استفاده کوي او اکثره وخت په نړیوالو جامونو کې هغوی مخته تګ چانس ډېر لري. خو زما په نظر هند به ډېر چانس ولري چې مخته لاړ شي، فاینل ته لار پیدا کړي. داشان آسٹریلیا او نیوزیلینڈ او انگلینڈ داغه ټیمونه دی او سره خوا کې کوربا او ویسټ انډیز ډیر زیات چانس لري، افغانستان هم ورسره. نو داغه ټیمونه دي چې زما په اند شاید انگلینڈ او هندستان او آسٹریلیا دا درې ټیمونه او افغانستان او ویسټ انډیز کې هم د ګورس خیوال وکړه شاید په سیمی فائنل کې وي.
بله، و بګورو چې د کرکټ په نړیوال جام کې کوم ټیمونه خلو بکای. مثال سره ډیر زیات مننن چې په دې باسکل موږ سره مګډو وکړ.
تشکر استم. بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه. دوستان عزیز، تا دو روز دیگر بدرود.
تربیه خیلی چند
نن او وضعیت په پروګرام کې دوه مسلې مطرح کوو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بغلان د ولایت ځینې سیمې د سیلاونو نه مخکې هم بې وزله وي، مګر اوس د سیلاونو له امله د بغلان ولس ډیرو اساسي او ضروري مرستو ته اړتیا لري. او د ملګرو ملتونو د روزنې او څیړنې د انسټیټیوټ مشر مهیکو کوموماتو په برتانیا کې د مسلکی او کاروباري افغان کډرونو سره کتلې دي چې وګوري څه ډول فرصتونه ورته برابرې دي. شي ستړي مشه په خیر راغلی. زه دې په خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته ستړي مشه. درنو اوریدونکو نن په دوه مسلو خبرې کو. اوله مسله دا ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو په تیره هفته کې ویلي دي چې د بغلان د زنو سیمو خلک مخکې د سیلاونو نه هم بې وزلي وو، خو د سیلاونو درته نه رسته سیلاب ځپلي خلک ډیرو ضروري مرستو ته اړتیا لري. او دویمه مسله دا ده چې د ملګرو ملتونو د روزنې او څیړنې د انسټیټیوټ رئیس په برتانیې کې د مسلکی او کډری افغانانو سره کتلې دي چې په سندوی خبر شي او د حل لارې چارې ورته ولټي. لګرسه په همدې دوه مسلو باندې غږیږو، خو اول یو څو خبرونه واوري. د روسیې د دولتي خبری آژانس د رپورت له قراره د افغانستان د پاره د جمهور رئیس پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې د تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان باندې د طالبانو بشپړ کنټرول د روسیې د پاره مهم ده. کابلوف ویلی موږ په دې باور یو چې دغه حکومت په افغانستان باندې پوره کنټرول لري او دا اساسا زمنګ د پاره ډیر مهم ده. مګر د روسیې د دفاع وزیر بیا ویلی دی چې په افغانستان کې افراطی ډلې ځپزې شوې دي او د دې کابل ماسکاو دې ته اړ دي او ورشوې دي چې د تاجکستان سره په ګډي پولي کې د امنیت نه علاوه د سیمې د ثبات لپاره نور ګامونه واخلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان مهاجرو په کمپونو کې زنز د کونکو او خونکو ویلي دي چې د افغانستان د تعلیمي نصاب په نسبت د پاکستان تعلیمي نصاب دوی ته ډیر ګران دي او په زده کړو کې مشکلات لري، باید په خپل ژبه زده کړی وکړي. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سپینې ماڼۍ نه په تلویزیونی وینا کې ویلي دي چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو وخت را رسیدلې دی. جمهور رئیس ویلی دی چې اسرائیل د غزې د دایمي اوربند لپاره طرح وړاندې کړی ده او ویلی دی چې په اول پړاو کې بشپک مشته اوربند وي، ټول اسرائیلي قواوې به د غزې د ګنمشتو سیمو نه ووزي او اسرائیلیان هغه اسرائیلیان چې برمته دي هغه به خوشی شي. درنو ریدونکو د لنډې د مینې وروسته په دوه مسلو باندې خبرې کوو. او قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې ما ذکر وکړو، یو ځل بیا هم دا خبره کوم چې د بغلان د سیلاو ځپلو سره د مرستو خبره ملګرو ملتونو ضروری ګڼلې ده او ویلې دي چې دا صحیح ده چې د بغلان د ځینو سیمو وضعیت مخکې هم خنوو په اقتصادي لحاظ، مګر د سیلاونو نه وروسته د سیلاو ځپلو خلکو د پاره مرستو ته ډیر ضرورت دی، هغه هم ډیرې ضروري مرستې باید ورته ورسول شي. او همداشان په برتانیا کې د مسلکي کدرونو په ارتباط هم یو رپورټ لرو، خو اول د امریکا غږ د همکار آریان رپورټ واوري، شمس آریان رپورټ واوري. او هغه وایي چې که څه هم د بغلان په ولایت کې د سیلاب ځپلو سره مرستې ادامه لري، مرستې ورسیږي، مګر وایي ځینې اوسیدونکو وایي چې موږ د اساسي او ضروري شیانو نه محروم یو چې باید هغه ورته ورسول شي. د اصل شرکت مسؤلینو ویلي دي چې سلو کورنیو ته مرستې رسولي دي، مګر بیا هم ډېرو مرستو ته اړتیا ده. بل ورته د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام په 13 هفته کې ویلي و چې د بغلان د ولایت ځینې سیمې اسه هم یعنی د سیلاونو نه مخکې ډېری بې وزله وي. راپور تاسو ته پام را اړو.
د بغلان د ورستې سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ په کور دننه او بهر څخه دوام لري. اصل شرکت چې مرستندوی یې تر ډیره بهر میشتي افغانان دي، تر دې دمه یې نږدې لسلو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. د دې ټولو مرستو سره سره د بغلان ځایي اوسیدونکو وایي چې د ورځې د ناستې او د شپې لخوا د ویده کېدو ځای هم نه لري.
نیاز فعلی ما اقلا ما خیمه داشته باشیم یا بعضی ظرف و بعضی وسایل که داشته باشیم از این ما استفاده بکنیم. گفتم یگانه مشکل ما همی است فعلا که حتی جای شتن نداریم، جای خواب نداریم. حدیث به جایی یک بچه ما قی خانمم فعلا تخار روان کردیم، 6 روز این 7 روز میشه تخار هستن. یک مادر جانم امراه دارن، دخترم فعلا اینجا هستن چون نمیشه دیگه، جای نیست برای بده باش، تشناب نیست، جخانه نیست که اون اینجا جای بده باش باشه.
د اوسیدو د ځای ترڅنګ د دې سیمې سیلاب ځپلی وای کوم خوراکي توکي چې لرل هغه هم لمنځه لاړل.
رادار جان مې خرج خراج راته مې د سرګندم برنج داشتنجه مونږ مونږه خادم نه نه درم دتګر نه درم جای نه درم هم ته بنه وشتي خزم دې استسل مرده کې مر په شې زده د شفخانه به در جان هیڅ خسته شته نه متانه روزمه بعد از به در جان.
د اصل شرکت مرستندویان که څه هم هلته د اوسیدونکو وضعیت ناوړه یادوي، خو په خبره چې د دوی له لوري د خوراکي توکو بستې تر سلو کورنیو رسیدلې دي.
بستای مواد غذایی که ما برای خانواده هایی که از اثر حادثه سیلاب در ولایت بغلان متضرر شده بودن، بستای مواد غذایی که ارسال کرده بودیم شامل آرد، برنج، روغن، شکر، چای خشک، لوبیا، نخود و به همین شکل بقیه مواد غذایی که اونا ضرورت دارن و به همین شکل برای اطفالشان بسکیت، آب معدنی و بعضی چیزهای دیگه که اونا ضرورت داشتن.
د اصل شرکت مسؤلین وایي چې د بهر میشتو هیوادوالو په مرستو به د خپلو هڅو لړۍ نوره هم وغځوي.
دوستایی که خارج از افغانستان بودن همراه ما همکاری کردن، تانستیم که به 100 فامیل بسته مواد غذایی ارسال بکنیم و فعلا هم هدف مامی است که دیگه هم توصیه بتیم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP 13 اونۍ د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو کې د اورښت او نورو سختو سیلابونو خبر هم ورکړی دی. د دغه ادارې د راپور لمخې تر 80,000 زیات ځایي اوسیدونکي اغیزمن سوي دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شمساریان، امریکا غږ.
د نن ورځ وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، د بغلان په ولایت کې سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې او د هغوی د ستونزو په باره کې مو د شمس آریان را لېږلې راپورټ واورېد. اوس غواړو چې د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي سید احمد سیلاب صاحب سره یو څو خبرې وکړم چې په دغه حالاتو کې سیلاب ځپلو سره کوم مرستې ضروری دي، څه کېدی شي او آیا د بغلان په ولایت کې چې کوم سیلاب راغلی و او خلک متضرر شو، د ده په نظر نور څه کېدلی شي؟ ملګري ملتونه وایي موږ کوشش کوو چې سیلاب ځپلو خلکو ته مرستې ورسو. وګورم چې محترم سید احمد سیلاب صاحب زما خبرې اوري نه. سیلاب صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی. سیلاب صاحب محترم ځان سي زما غاوري فکر کوم پروفیسر صاحب د دوی غږ ماته نه راځي، نو زه نه پوهیږم چې څه مشکل ده. په هر صورت خو خبره دا ده چې د بغلان د ولایت نه علاوه د افغانستان په نورو ډیرو ولایتونو کې چې سیلابونه راغلل ډیر زیات خلک پکې متضرر شول. د ټولو سیمو رپورټونه خبر شوي دي، خو نن چې موږ غږیږو صرف په دې باندې غږیږو چې د بغلان په ولایت کې چې د ملګرو ملتونو د رپورټونو له قراره وایي د سیلابونو نه مخکې هم ځینې سیمې ډیر به وزره وي او د خلکو مشکلات زیات او اقتصادي مشکلات زیات او د ژوند شرایط یې خنو. خو اوس چې سیلاب راغلی دی او په دغه سیمو کې د سیلاب ځپلو خلکو مشکلات د دې نورو سیمو د خلکو په مشکلاتو باندې علاوه شوي دي، نو دوی په دې فکر کې دي چې باید د دې سیمې د خلکو سره اول هغه کسانو سره چې سیلاب ځپلي دي ضروري مرستې ورسي او بیا د نورو سیمو سره هم د توان او قدرت تر اندازې پورې مرستې وکي امرسي ورته ورسوشي د سیلاب زپولو سیمو خلکو ویل دي چې دوی ته امرسي رسیږي مګر دا امرسي ډيري کم دي. تاسو مخکې د شمساریان پر راپور کې هم واردل چې ویل چې د اصل شرکت په نوم دوه کسانو مرسندویانو د سیمه زنو خلکو ته تقریبا وی خودل چې سره کورانه یو تمرسي رسول دي مګر بیا هم دوی په فکر امرسي ډيري ضروری دي چې باید زر تر زره اور رسول شي. زبا یو زل بیا هم قدرمن اوریدونکو ساسه په اجازه د خپل میلمه خبر واخلم چې وز ما غاوري نه سیلاب صاحب محترم په خیر راغلی غاوري. السلام علیکم.
تاسو ته
ستاسو
ټول
اوریدونکو
ته سلامونه
ودرنه وخت مو په خیر. او تاسو ته هم سلام په خیر راغلی ستړي مشي سیلاب صاحب. ما مخې د سیلابونو خبره کوله اوس مې ویل چې سیلاب صاحب نه درغله خو زما مقصد دا چې تاسو نه راغلی چې اوریدونکو ته فکرونه کې چې سیلاب راغله. په هر صورت زه غواړم تاسو په نظر باندې پوه شم تاسو رپورټونه تعقیبوي او ګوري چې ملګری ملتونه وایي چې بغلان کې د بغلان ولایت ځنې سیمه وي په خو د سیلاب نه مخکې هم بې وزله وي او سیلاب زپلو ته ومرسته ادامه لري مګر دمرسته ډېری کمی دي. تاسو د ولسی جرګې د پخوانی غړي په هیڅ د ولایتونو حالات تاسو ته معلوم وو دا 2-3 کلونه طالبان تل دي نو دومره ډیر فرق به په دې حالاتو کې نه راغله. ولې په بغلان کې د اساس په نظر ځنې سیمې ډیر بې وزلې وي او سیلاب زپلي خلک مرستو ته ضرورت لري مشکل لا زیات شوی دی؟
البته ما څو شان و چې البته ډیر تلفات و دلودل او ډیر خسارات رامن سکل نسبت تر نور ولایتونو چې سیلابونه پکښراله یم اوسنی بارانونو پکښوس ولا د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې مرکزی بغلان کې
bale دوشه ولسوالی مرکزی بغلان او زن نور سیمه هم وی چې دلته خلکو ته ډیر زیان رسید او در پټونو له قرار په ابتدا کې دا ویل شو چې اصلا د څومره تلفات چې ذکر کیږي او وايي چې درې سو یا د درې سو نه زیات کسان سه لا وړي دي روسر پټونو کې راغلل چې دا کسان چې مرشوي دي رپټونه وايي دا صحیح ارقام نه دي او بل دلیل دا ویل شو چې په بغلان کې چې دا کم سیلاب راغی هغه د خلکو کورونه په داسې یو ځای کې و چې سیلبر و یعنی سیلاب په راسن راځي د کورونه په داسې ځای کې جوړ شوی چې دا خلک به دا غیم په خطر کې و. او بل خبره دا و چې ویل دغه سیلاب په مازیګر مهال ماسپخین مهال رانا و چې دا سیلاب راغلی دی او کتیار وینو تلفات به هم د دینه زیات وي نو په دې حساب باندې دا یو خه خبرو چې سیلاب مازیګر مهال راغی او خلکو وکړه شو چې ځانونه د سیمې نه وباسو. روسته بیا د ملګرو ملتونو او د حکومت او د نږدې ولایتونو نه مرستندوی ډلې ورورسېدي او خلکو سره مرسته وکړه. فکر کوم چې محترم سیلاب صاحب بیرته خبرونه ترغلې ده. سید احمد سیلاب صاحب اوس غږ اوري تاسو بیا.
bale اوس تاسو
غږ زلرمه.
په دې ولسوالۍ کې ځاني او مالی خسارات په دې خطر باندې زیات سوله الته چې زه تقریبا تکم لاس ورځې په هغه ځای کې موږ کومکونه توضیح کړله خپل کومکونه مو او د نورو خیریه کویرو انسانانو د یوادوالو کومکونه او د هغه په توضیح کې مو مدیریت وکړي الته داسې کسان موږ ولیدل چې د پنځاتیا کالو اچا کالو پنځاتیا کالو سپینسریه او سپینډری و هغه ویل چې موږ په پیادش باندې دغه رقم وب نه پیادیږي دغه رقم توفانی سیلابونه نه پیادیږي او د دې و څنګه ته ډیر کسان مو ولیدل چې ویل چې موږ نکونو موږ ته کیسې نه دي کړي چې دغه رقم توفانی سیلابونه دغه دي. یو دوه خبره دا ده چې هلته لکه تاسو چې مخکې وویل چې مخکې د خلکو وضعیت سم نه و دا یو تریخ حقیقت دی. دا هغه ځای دی وڅیدونکي خپل روزمره مشکلات او ضرورت د زراعت او مالداری د لارې څخه حل کوله. یعنی ځینې مالداری د لوړ ډول او ځینې زراعت د لوړې سر سر باندې اته نه کاله وچکالي ام زراعت الته ځپلی او امي هم مالداری الته ځپلی او الته خلک ژوند نه کوي فقط د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کوشش کوي چې سره کم ژوندۍ پاتې شي. اوس الته تقریبا تکم 200 کسان چې دان سوي دي په لسخاو کسان زخمیان دي تقریبا 3500 زره کور سل په سل کې تخریب شوی دي او په حدود کې 3500 زره کورونه نیمه تخریب سوی دی او هغه چې نیمه نه دی تخریب سوی هغه د رقم دی چې وبو پکښ را دغه سوی دی کښې نه ستلی دی هغه نور د ګزاري دی چې ژوند دی پکښ وکړي چې د دې تعداد
بله بله
د دې تعداد و دغه ته رسیږي وډیر ته او بلته تقریبا ارکان چې زما سره دی په زرهاو څاروي هلته د منځ څخه تللي دي طلب شوي دي نو د پیلن دپاره خو خلکو ته خیمې ور ورسېدلې بسترې ورته ور ورسېدلې د پیلن دپاره خوراکي مواد ورته ور ورسېدل هغه څه چې د دوی د ژوندي پاتې کېدلو سبب کېږي هغه شان ورته ور ورسېدل ولې دوی وډیرو مرستو ډیرو نورو هم عاجلو مرستو ته ضرورت لري وخت د کور د جوړولو دپاره دی دا خلک و صرفناته ډېر اشد ضرورت لري دا خلک بیرته دغه ته ضرورت لري و کاروبار ته ضرورت لري
سیلاب صاحب محترم داسې کوم پروګرام شته دی تاسو یو ډېر ښه هغه ټکی بیان کړ داسې کوم پروګرام شته دی چې لکه تاسو ویلې چې کورونا ورته جوړ شي یا مثلا کاروبار ورته پیدا شي او د دې سیمې غم باید سخت خلک شي ځکه چې تاسو ویلې چې د دې سیلابونو نه مخکې هم دلته حال او وضعیت ښه نه و کوم پلان شته دی
تاسو وګورئ دا یو کور دو کور لس کور سل کور پنځه سوه کور نه دي چې د افغانستان د تجارانو یا د خیرو خلکو وسپه ورسېږي یا د افغانستان د حکومت په وسپه ورسېږي دا د پزرهاو کورونه دي تقریبا څه کم لس زره کور ته ورسېږي چې په بغلان کې یوازې دغه ته ضرورت لري یا سل تسله جوړېدو کې یا پنځوس سله کې جوړېدو ته ضرورت لري او یا دېرش په سلو کې جوړېدو ته ضرورت لري هلته په زرهاو جریبه مځکه داسې مځکه له منځه څخه تللې چې هغه که نهچینري نه وي او د هغه خلکو ته ماشینري و امکانات په لاس کښې ورنه ورکول شي د هغه خلک بېرته هغه خپل عادي ژوند ته په لسهاو کلونو کښې هم نه شي رسېدلی دې خلکو په لسهاو کلونه دوه نسله درې نسله یې کوښښ کړی دي هلته یو ټوټه مځکه یې ځان ته اباده کړې ده په هغه باندې خپل روزمره ضرورات او مشکلات خپل حلوي نو تر څو چې دوی خپل بېرته نورمال دغه ته را رسېږي دا وبښئ بغیر د نړیوالې ټولنې د کومکه څخه دا هیڅ امکان نه لري چې دا خلک دې بېرته خپل عادي ژوند ته را وګرځي
وبښئ یوه اخري پوښتنه بله اخري پوښتنه مې دا ده چې تاسې داسې کومه اطلاع لرئ ځکه د مرستو د کمېدو خبرې پخوا شوې وي خو دا خو ضروري او عاجل مرستې وي چې زر به دغه سیمې سره نړیوالې مرستې وشي
ما
تاسو کومه اطلاع لرئ
چې زما نه دي تر سترګو شوي
ښه
په هغه ځای کښې چې زه وم زه تر ډېره وخته پورې په هغه ځای کښې وم ما د نړیوالې ټولنې داسې مرستې نه دي پر سترګو شوي چې هغه دې د دوی په ژوند کښې تغیر راولي یعنې هغه څه چې د عام ولس کومک ورسره کوي هغه نړیوالې ټولنې تکراراً کومک ورسره کوي که د دوی سره نړیواله ټولنه یو خو داسې په افغانستان کښې دا د اقلیمي بدلون اصلي عاملین او سبب هم دغه مخ پر ود او صنعتي هېوادونه دي دا د دوی انساني بشري او د اخلاق دي دا د دوی مسؤلیت او مکلفیت دی چې د دې خلکو د ژوند ژغورلو دپاره کوښښ وکړي دا کوم خیرات نه دی چې دوی دغه کوي دا باید ځکه چې د دغه اقلیمي بدلون سبب هم دوی شوي دي او که هر څه د دوی د کورنیو هر څه عجل د دوی د کورنیو د کورونو د جوړېدلو او دوی بېرته د مځکې د زراعت د جوړېدلو باندې د اساسي کار شروع نه شي زما ویره او اندېښنه
داته
به یو بل انساني ناورین راپن
ډېر تشکر د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلا صاحب کور دې ودان
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ
او د خبرونې دویمه مسله په دې باره کې ده چې د ملګرو ملتونو د روزنې او څېړنې د انسټیټیوټ رئیس په برطانیه کې د افغانو مسلکي او کاروباري کدرونو سره کتلي دي چې د هغوی د ستونزو د حل لپاره څه کېدای شي اول په دې باره کې رپورټ لرو وروسته د میلمه سره غږیږم رپورټ ته ستاسې پام را اړوم
د روزنې او سړینې لپاره د ملګرو ملتونو انسټیټیوټ یونیتار مشري میهوکو کوماماتو په لندن کې د افغان برټش کونسل په بلنه په بریتانیا کې ل افغان سوداګرو کاروباري او د عامه خدماتو ټولونو سره غونډه وکړه او د هغوی د کارونو او لاستراوړنو جاجی واخیست.
So I went to Kabul and people were just so warm, tremendous hospitality.
میرمن کوماموتو په خپل وینا کې وویل کله چې ملګرو ملتونو سرکار پایل کړ نو لومړی سفر یې افغانستان ته او هلته یې د کابل د خلکو تود هرکلی او بې ساري میلمه پالنه ولیدله. تاسو په رښتیا هم ډیر په زړه پورې کارونه کوئ، نو زموږ مخم داده چې د نړۍ په لر او بر کې ستاسو غوندې خلکو ته چې په ستونزو کې دي فرصتونه برابر کړو. یونیتار له کلونو راهیسې د افغانستان له خلکو سره کار کوي. د روزنې او سړینې لپاره د ملګرو ملتونو انسټیټیوټ یونیتار مشر میهوکو کوماماتو ته په بریتانیا کې د بیلابیلو مسلکي ټولنو استازیو د خپلو کارونو تفصیل بیان کړ. بریتانیا تل افغانستان د جمهوریت تر نسکوری دو پس په زرګون افغانان راکړه سوي چې د پیوند او یونیورسل لیډز پاتوی په ګډون یو شمیر نوري د عامه خدمت ټولنې ورته د کورونو او کارونو بندوبست کوي.
ما د دفتر یوسپیکه امرای ای بی سی کوشش میکنیم په قسمت ریسټلمنت و افغانایی که د ای سی آر اس و راپ از افغانستان تازه آورده روزانهشتن کار میکنیم و ما په قسمت پیدا کردن کار، معلومات درباره خانه، معلومات عمومی در بخش ریسټلمنت امرایشون کار میکنیم و کوشش میکنیم که کمک کنیم بیشتر افغانها را تا بتانن زندگی موفقتر را آغاز کنن اینجا.
د دې غونډې کوربه افغان برټش کونسل د ملګرو ملتونو له استازي سره ناسته چې په کې نږدې اتیا شرکتونو ګډون کړی وو د افغان کاروباري ډلو د خپل منځیو اړیکو لپاره ډیره ګټوره بولی.
او خانم نیاکار ډیر طرح تبادله کړي، نظریات تبادله شول او مختلفو طرح باندې خبرې وشولې. زه فکر کوم انا یو ډیر ښه مثبته نتیجه د افغانانو د ټولنو د اتحادیې واخیستله او پس په دې باره کې یو راپور وړاندې کوي چې د دې سفر په اړه موږ تاسو ټول کولی شئ په نیاکار ویب سایټ کې مراجعه وکړئ. تک د یو کې ته د رایس پراته لته
د روزنې او څړنې لپاره د ملګرو ملتونو انسټیټیوټ یونیتار مشر میهوکو کوماماتو ته مسکان نومي افغاني په خپل لاس ګنډلې کالي ډالۍ کړل. قاسم محمد وخیل، امریکا غږ، لندن.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبر مرا اوریدونکو، په برتانیا کې د افغان برټش کونسل مشر امتیاز شریفی صاحب مومرمه ده. شریفی صاحب محترم، په خیر راغلی پروګرام ته. ستاسو مشي
تاسم
سلیمه شه مننه تاسو دعوت نه تاسو مننه. شریف صاحب، ستونزې خو ډېرې دي د مهاجرو، کدا تازه راغلی او یا په خوره غلی دي، د رپورټونو له قراره دا معلومات ورکړ شي ودي چې افغانان مشکل لري په انګلستان کې. دغه کډری او کاروباري کسان چې دوی ورسره اوسېدل دي، دوی غټ مشکل شې ده او د حل لارې وسنجول شو.
بلې تاسو څنګه خبر اسې و آیات د ملل متحد هم راغلی او البته د روزنې او سړنې رئیس میوکو کوماتو افغانان بلوم ډېر زیات مشکلات لري. 15,000 افغانان لندن ته راغلل دي چې ډېر زیات البته په ترشپانی کې مشکلات لري، ډېر زیات په کورو کې مشکلات لري، کورونه ډېر زیات ته پیدا شوي نه دي.
بله،
دوی خاطر افغان برټش کونسل چې دا تقریبا زراو کسان پکې دراو کسان هغه کسان چې ماستران دی و ډاکټران دی و لارا حل پاید دا اوی هم دی افغانستان لپاره و هم هغه افغانان چې په لندن کې هم
بله، یعنی تاسو فکر کوئ چې د 15 در افغانانو کې چې څومره مسلکی او کډری کسان دي دوی ته به د سنځي وختونو کې یو اندازه د دې مشکلات طرف شي، مثلا د کور مشکل، د کار مشکل، د خو به د جېب مشکلات نه لري کنه، یعنی زیاتره به په انګریزي پیږي ځکه مسلکی کسان دي. درست د دوی جذبېدل اسانه دي په ټولنه کې په کاروبار کې؟
بله، زه لکه البته لکه فرق توخم زمنګ د افغان کونسل چې په دا کې زرګونی ماسترانو ډاکټرانو پی ایچ ڈی کسان کې دي، لیکن دا ډېر افغانان چې راغل دي لکه د لیاره وخیو یا که په قانوني لیاره ډېر داسې انګلیسي نه ده زده، ترجمانی مشکل ده البته، خو ترجمه به حل کېدای شي. لیکن اصل د کور موضوع شو، ډېر زیات افغانان پورټلو کې اوس هم پرته دي چې دغه کورونه نه دي پیدا شوي، که پیدا کېږي هم ډېر منطقو کې سیمو کې پیدا کېدلی ته و هم شان دغه آیت چې راغلی و خوشبختانه دی ته د کوم تکړه او ماسکان شي دی ته کولی شي کارونه حتی په آنلاین طریقې دی ته پیدا کړي، که مثال کومدی ویتنام کې درس ورکوي یا کرګستان کې درس ورکوي، دغې فیلی لندن تکړه کسان نه دی کولی شي استفاده وکړي، ریزورس ایمبلایزیشن دی.
یعنی تاسو فکر کوئ د دوی کورنۍ سره چې نور مرسته کیږي، د دوی د اولادونو مثلا د مکتب مشکل یا عمومي مشکلات چې دوی لري، دا صرف په دې باندې کېږي چې دوی اول ژبه زده کړي او بیا مثلا کار ولري؟ درست د کورونو مسله خو به بله
بله بله، البته موږ هم د گفتنه من خپل افغان پټش کونسل سره ډیر زیات کوشش کوو چې مکتبونه د یک شپې پرز فارسی دری پښتو هم زکو و انګلیسی سول کلاسز ولرو، کلچرل انټیګریشن چې دا خیر سره څنګه انګلیسان سره سی وی جوړه کی پر فردو کی کار زده کی، دا هم سیمینارونه موږ ته زده کوو. آنلاین موږ ډیر زیات باندې ملرو، لکه آنلاین د جنډر وومن امپاورمنت پاک موږ موضوع لرو. دا افغانان بل خصوص البته ډیر زیات کوم چې تکړه دي او وظیفو کاروبارو کې دي، یو ډیر زیات البته 15,000 کسان یو القاده او ډیر زیات موږ سره کانټاکټ کې دي سره کوم کنه کوو هفتوار.
دا زیاتره په لندن کې خوبانه په ډیر نور سیمو کې به تیتو پراکی کنه، بله؟ البته به د کار شرایط به څنګه یې دوی ته؟
د خوشبختانه په لندن کې ډیر زیات امکانات د کار شته، البته داسې د سکل لیبر چې وتی آی چې ډیر زیات ویر هاوسو کې په شفاخانو کې په کیر کې امازون فاکټری چې یا د دستی کار ډیر زیات ده، لیکن هغه تعلیم یافته قدرونه چې د افغانستان راغل دي لاس کله درس ولې یا که په ډاکټري یا انجینری کې وي یا کوم متخصص فیلډ کې ته کار ډیر کم ده، موږ به دام کوشش کوو هغه استادونه د افغانستان یو رقم ته دلته وچلېږي. دام یو ډیر زیات چالش ده البته، دا د سکل ورکر چې وتی آی یعنی د لاس کار ډیر زیات ده، په دفتری کار یا وایټ کالر جابس چې وتی آی هغه ډیر.
ډیر مننه تاسو نه د افغانستان د ولسی جرګې په خانه غلی سید احمد سیلاب صاحب کورمو ودان چې خبرونه ترغلی په مخم خه. درنو ریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسیږي، مګر د امریکا غا خبرونه ادامه لري، روسته ستاسو غا پروګرام ده خبرونه درې شي او خپل پښتنه او تجویزونه وړاندې کوي او مطرح کوي. مننه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غا خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو غا
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیمه
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه هم
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا